باغلرون کاو کسب کاران ستونزې واوري او د صادراتو د زیاتوالي او د کورنیو تولیداتو پر پیاوړتیا به هم خبرې وکړي. شاغلی پسرلی وایي چې په هیواد کې به د سوداګریزو فعالیتونو د زیاتوالي په هدف د نویو پلانونو په اړه هم معلومات وړاندې سي. په دغه غونډه کې به د اقتصادي سکتوري وزارتونو وزیران هم ګډون ولري. د افغانستان د مالی وزیر د آسیایي پراختیایي بانک له مشر سره په کتنه کې په هیواد کې د زیربنایي پروژو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کتنه کې د آسیا د پراختیایي بانک مشر په افغانستان کې په زیربنایي پروژو کې د مرستو ژمنه وکړه. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې آسیایي پراختیایي بانک به په افغانستان کې د انرژي، د ګازو، د تولید، طبیعي زیرمو او یو شمېر نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
ښاغلی سلیبان یو ځل بیا تعهد وکړ چې موږ خپل مرستو ته دوام ورکوو. د زیربنا په برخه کې به موږ د افغان حکومت سره همکار پاتې شو. معمولا دوی د ترانسپورټ برخه کې، انرژي برخه کې، سړکونو برخه کې، همدارنګه د کرنې په برخه کې.
چارواکي وایي چې د آسیا پراختیایي بانک په تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو کې د افغانستان یو لوی مرسته کوونکی و او په دغه موده کې یو شمېر لوی او کوچنۍ پروژې د دغه بانک په مرسته عملي سوي دي. د سوداګری او صنایعو خونې عالی شورا وایي چې تیر کال د یو لړ پروګرامونو په ترڅ کې یو شمېر میرمنو د سوداګری په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې دي. د دغې شورا غړي حوسی اندړ ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د ښځو چارو وزارت د پروموت پروګرام او یو شمېر نورو خیریه موسسو له لارې ښځو ته د سوداګری په برخه کې زده کړې ورکول سوي دي. میرمن اندړ وایي چې په څلور ولایتونو کې هم شاوخوا 200 میرمنو دغه کورسونه لوستي او کچېرې دوی مالي مرستې ترلاسه کړي اقتصادي فعالیتونه به پیل کړي. نوموړی وایي چې اوسمهال په افغانستان کې سوداګري ښځې له امنیتي او مالي ستونزو سره مخ دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني سلویش پوله، یو انګلیسي پاوند 6.5 افغاني 50 پوله، یو ایرو 15 افغاني 6.5 پوله، زر پاکستانی کلدار 543 افغاني او زر ایراني تومان 9 افغاني او 9 پوله.
اقتصادی خبرنامه له ازادي رادیو اوریدل.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د معمول سره سم په دوهمه نیمایي کې موږ تاسو ونیس پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقوقو پروګرام او هم د شوزو ونیس پروګرام د نن ورځې په دغه سات کې ځای لري. خو مخکې تر دې چې هغه پروګرامونه ته ورسو، د پېښور ښار کې به مو د یوې چاودنې خبر کوم. د چهارشنبه په ورځ، یعنی نن، د پېښور ښار په صدر بازار کې د خیبر پښتونخوا د دولتي مامورینو په لیږدون کې بس کې یو چاودنه شوې ده چې د چارواکو په خبره تر سو پوری پکښې د لشتلجه 15 کسانو د وژل کېدو او د 15 ډیرو کسانو د ټپ کېدو راپور نو ورکړل شوی دی. د همویل کېږي چې شاید مړو شمیر لوړ سي. په دې اړه نور تفصیل به له پېښور څخه زموږ همکار زبی الله شفق څخه نور جزئیات وورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د حکومتي کارکوونکو په لیږدونکو بس کې بمی چاودنه شوې چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا پېښه د چهارشنبې پر سهار د پېښور په صدر کې سنهري مسجد ته څیرمه هغه وخت رامنځته شوه چې د سرکاري ملازمینو یو بس چې لسګونه کسان پکې ناست وو، د صوبې له لور پرتو سیمو څخه خپلو دفترونو ته روان وو. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی او د پېښور د پولیسو یو جګ پوړي افسر عباس مجید مروت د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې تر دې دمه په دغه بمی چاودنه کې د 15 کسانو د مړینې او د 28 ټپي کېدو پخلی وکړ. د پولیسو افسر مجید مروت په دې اړه زیاته کړه، دغه بس د ملکنډ درګۍ سیمې لاړې څخه پېښور ته روانو. په دغه بس کې معمولا نږدې 45 کسان ناست وي، خو دا مهال ځله هسپتال څخه د ترلاسه کولو لومړنیو معلوماتو په بنیاد د 15 کسانو د مړینې او 28 ټپي کېدو تصدیق کولای شو. خاغلی مروت وویل له لومړنیو تحقیقاتو داسې ښکاري چې په دغه بمی چاودنه کې شاوخوا 1 کیلو چاودیدونکي مواد کارول شوي چې د بس په وروستۍ برخه کې د سیټونو لاندې ځای پر ځای شوي وو. د چارواکو په خبره په دغه بس کې د پېښور د سیول سیکرټریټ د ملازمینو علاوه د نورو دولتي ادارو ملازمین هم چې هر ورځ له مردان او ځینو نورو سیمو څخه پېښور ته راځي. د روغتیایي چارواکو په وینا تر پېښې وروسته د پېښور په روغتونونو کې ایمرجنسي لګولې او د پېښې ټپیان د پېښور صدر او لیډي ریډینګ روغتون ته وړل شوي چې د ډېر روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم دولتي او امنیتي چارواکي د پېښې د ټپیانو شمېره تېش ښیي، خو د لیډي ریډینګ روغتون ویان سید جمیل شاه ازادي راډیو ته برالګیلې ایمیل کې ویلي چې یوازې دغه روغتون ته د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 ټپیان وړل شوي دي. آینی شهیدونو رسنیو ته ویلي چاودنه دومره زوره وره چې له امله د شاوخوا کورونو او دفترونو کړکۍ او د ولاړو موټرو شیشې ماتې شوې دي. تر چاودنې وروسته پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلې سیمه یې محاصره کړې او داخلي او خارجي لارې تړلې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د خیبر پښتونخوا د دولتي ملازمینو په بس کې بمی چاودنه کیږي، بلکې تر دې مخکې د 2012 میلادي کال په جون او د 2013 میلادي کال په سپتمبر کې هم د پېښور د 400 روډ په ګلبیلا سیمه کې په دغه بسونو کې بمی چاودنه شوې چې په دواړو کې 15 کسان وژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم د داخله چارو وزیر د خیبر پښتونخوا دولتي چارواکو عمران خان دغه چاودنه غندلې او دا یو غیر انساني عمل بللې ده. د یادونې وړ ده چې تر دې د ملک کومې وسله وړې ډلې په پېښور کې د دولتي ملازمینو په بس کې د بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حکومت د پراختیا د څنګ مشر عبد الله عبیدی عبید صاحب شرغلس
زم خپلواک خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عبید صاحب، کپه مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکئ.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومات ده، افغان ماشومان د تیر او تیر خوالو او ناخوالو سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیزه جګړې چې په افغانستان کې روانه وو او د امدا اوس هم افغانستان په جګړه کې بوخ دي. متاسفانه ده شوم اثرات ماشومان باندې هم ډیره بد اغیزه کړې ده، چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګریګری شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان دا هغه موارد چې ماشومان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې. متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې همدا اوس هم روانه ده، ار کله افغان ماشومان ته مرګ جوړ لاړوي، همداسي ماشومان پکې جوړل کیږي. اغل ارقام چې مشتل سره راغلي ده، د سرطان د میاشتې تر ختم د قوسه پوري تقریبا 15000 او یو کسان په افغانستان کې جوړل او مرسوي دي. د جګړو کې چې تقریبا 3400 کسان جوړل سوي دي او 1402 کسان هم مرسوي، چې د دوی لمنځ تقریبا 1415 کسان ماشومان تشکیلوي. دا په دا سیال کې د افغانستان د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون منلې ده په 1990 کال، ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نس کولای چې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په اکله ښه ګامونه پورته کړي. کسان موږ ځینې بدلونونه لیدلې د موقت ادارې نه را په دې خوا تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د ښوونځیو ته لاسرسی درلوده، چې هغه هم اکثرا د الیکان وو نه انجونی، ولی اوس دغه ارقام چې موږ لاسته راغلي ده د ښوونې او روزنې وزارت نه تقریبا 9,015,000 ماشومان لاسرسی لري خپل ښوونې او روزنې ته، چې د دوی له منځه تقریبا 30% انجونی تشکیلوي. ولی دغه نوی راپورونه چې خبره کیږي معلومه نه ده چې همدا 9 میلیون هم موثق دي که نه، ځکه چې ځینې خیالي ښوونځي او نور ارقام هم اوریدل کیږي چې دا ممکن مبالغه وي.
عبید صاحب، په وسلوالو فعالیتونو کې له افغان ماشومانو څخه څومره استفاده کیږي؟
کسان په خو د افغانستان دولت په 1 جنوري د 2011 کال یو تفاهمنامه لاسلیک کړی د نړیوالې ټولنې سره چې باید ماشومان نه باید ګټه پورته نسی په د جګړو کې، او تر ختم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي د خوشبختانه. ولی متاسفانه بیا هم کچیر وګورو د مالی پولیسو کې د ماشومانو نه استفاده کیږي، ځینې ارقام چې موجود دي او دا فشارونه وو دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور شو د وزارت د عدلی چې باید یو قانون باید تصویب کړي، چې په هغه قانون کې تقریبا و ماده لري الته مجازات تاکل سوی دار یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې. تقریبا په 2-3 میاشتو کې ټول تای مرایل سو د دوه مجلسین د شورای ملی او ولسی جرګه مشرانو جرګه پاس بیا ولسمشر مغه توشیک کړه، اوس نافذه ده ولی متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې ماشومان نه ناوړه ګټه پورته کیږي هم په انتحاري عملیاتو کې هم ده بل د سرک د غاړې ماین په هیدلو سره هم د ماشومان نه کار اخیستل کیږي ولی متاسفانه هم د اوس په مراکز اصلاح کې اگر ماشومان هم ستاسو ده جرایم امنیت داخلي او خارجي په تور نیول سی ویډیو او الټا ساتل کیږي
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینز چپا
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاست عبد صاحب د افغان ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه ساده
زموږ غوښتنه د دولت نه دا چې باید همداشان چې د ماشومانو د حقوقو د کنوانسون په دیار لسون لسوه سلور نویم کال کې تصویب کړی دی د هغه پاړوند مسولیت لري چې باید د ماشومان و حقوقونه باید خوندي وساتل سی او دغه میکانیزمونه باید جوړ کړي دولت چې دوی په ګټه تمام سي ولی متاسفانه موږ او تاسو هر ورځ ګورو ماشومان په شاقه کارونو کې بوخ دي تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې د دوی د توان لوړ ده دولت مسولیت لري چې باید دا کار وکړي ځکه چې په عمومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسولیت د دولت معلومدار ده چې دولت د منشور ملل متحد اعلامیه جهانی د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان چې د لاسلیک کړي ده مسولیت لري د پاروان او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون ده چې هر دولت چې هغه منی دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټه اختصاصي چې د کنوانسیون ده هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومان او هغه یواد کې څنګه ده ولی متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په دیرشم د جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانید چې یو راپور جوړ کړي د ماشومان د وضعیت په اړه او هغه کمیټه ته وسپارله کسام د اغوی لخوا تقدیر سی و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانین پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري معاقد نو تر دا وخت پورې ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا چې اول یو کود جامع د ماشومان لپاره باید جوړ سی چې خوشبختانه اوس کارم وربند جریان لري او مساویدې جوړ سی وي او بل دا چې د میکانیزم حمایتي جوړ سی متاسفانه د سی اراده د سیاسي نه لري دولت دغه وخت پوري چې د خای اقدامات وکړي او د سی خای چې باید یو ځانګړي بودیجه دوی ته وټاکي او زموږ غوښتنه هم ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړي بودیجه ماشومان ته باید پام کې ونیول سی او د پارلمان نه باید تصویب سی چې د دوی وضعیت په خوانه لیک
قدر مون اوریدونکو دا وز مردد اونی د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی وی داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
دنی می نڑے قدر من اوریدن کو سلامون می ومنئی روان خبرونه کې دا ورو چې زموږ پټولنه کې ځنې کورنۍ دا دود لري چې کله یو میرمن را واده کړي نو ډیر ژر ترې دا اولاد تم لري او که په ماشوم راوړلو کې ځنډ راشي بیا نو خځه ملامتوي دا موضوع له صحیح پلوه څنګه ده او که یو خځه حمل نه اخلي په دې کې یوازې خځه ملامت ده که سړی هم رول لري دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د خځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د افغانستان عدلی سیستم د فرخنده د قضیه په سیړنه کې ناکام وو. پا په کابل کې د ښځو د حقونو مخکښې فعالې سوریا سوبرنګ ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پریکړې خوشاله دي چې د فرخوندې د قتل د دوسیې د بیا څېړنې غږ یې کړی دی. میرمن سوبرنګ ازادي راډیو ته ویلي چې د فرخوندې په قضیه کې د لومړۍ او دوهمې محکمې په جریان کې عجولانه کار شوی او دوی له ولسمشر غنی په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د فرخوندې ملکزاده د قتل په اړه له سره څېړنې وکړي. فرخونده ملکزاده یو کال مخکې په کابل کې د یو شمېر قهرجنو خلکو په حمله کې ووژل او بیا وسوځول شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي د فرخوندې د قتل څېړل او له هغې سره انصاف اوس یوازې یوه کورنۍ مسله نه ده، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د افغانو ښځو د وضعیت یو سمبولیک انځور دی. په افغانستان کې اقتصادي وده د ښځو له مشارکت سره تړلې ده. آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ اداره په هیواد کې اقتصادي وده په اقتصادي چارو کې د ښځو له مشارکت سره تړلې ګڼي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو د متشبثو ښځو د فعالیتونو د ستایلو په ناسته کې ویلي ښځې د اقتصادي فعالیتونو وړتیا لري او په کار ده چې ونډه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې بشپړه ازادي نه لري، خو بیا هم په وروستیو کلونو کې توانېدلې چې په ځان باوري او په اقتصادي چارو کې برخه واخلي. په دې ناسته کې د هیواد 23 متشبثې ښځې وستایل شوې او مډالونه یې ترلاسه کړل.
درنو اوریدونکو، ډیر ځله لیدل شوی چې کله یو هلک او نجلۍ سره واده وکړي دوی لا په دې اړه تصمیم هم نه وي نیولی چې ژر ماشوم ولري او کنه، خو د کورنۍ غړي یې ډیره عجله لري چې دا نوې جوړه باید ډیر ژر ماشوم وزیږوي. د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوې ناوې نه پوښتنې کوي، ماشوم دې شته او کنه، څو میاشتنی دی، باید ژر ماشوم راوړي او دې ته ورته نورې خبرې. که د یو کال په جریان کې میرمن امیدواره نه شي، بیا نو آن خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او خپل میرمن په ډاکټرانو ګرځوي. په ځینو کورنیو کې آن له میرمنو سره په دې برخه کې تاوتریخوالی هم کیږي چې که له واده نه وروسته د یوه کال په جریان کې امیدواره نه شي نو انګور ته یې وایي چې موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو، زوی به مې تر څو تاته ناست وي. د کابل اوسېدونکي تورپیکۍ وایي دا چې کله واده شوه تر یوه کاله یې ماشوم ونه شو، نو خسرګنۍ یې ډېره وارخطا وه او تل به یې پیغورونه ورکول چې ماشوم دې نشته. آن کله کله به یې ورته ویل چې ستا ماشوم نه کیږي نو موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو.
اول سر واده سوم، بچی مې نو یو کال مې د واده سوم، خسرګنۍ مې باد هلکوم، څنګه دې بچی نسته ده؟ زر بچی وزیږی. ما ویل سې یو کال پورې مې بچی نه، خدای ورخطا اوس بچی وزیږی. بیا ډاکټر ته پوښتلم، خو پیغورونه به راکول سې بچیان دې نه کیږي؟ کله کله به سه جګ راسره وکړل به بچی سې نه کیږي، موږ بله ښځه کوو زوی ته مې. خو زه به ډېره خفه کېدم، دوی ورخطا اوس زر بچیان وزیږی.
په ځینو کورنیو کې چې نوې واده شوې میرمن ژر حمل نه اخلي نو کورنۍ بیا په ډاکټرانو ګرځوي. رنګارنګ کورنۍ او یونانی دواګانې ورته ورکوي چې ژر حمل واخلي. د هرات یوه اوسېدونکي د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې شپږ میاشتې ماشوم ونه شو، خواښې به یې ډېر جنجال ورسره کاوه، رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې، خو میرمن په همدې جریان کې حمله شوې وه او خواښې خبره نه وه. د یونانی دوا د خوړلو له امله یې ماشوم ضایع شو.
جنجال بود.
زموږ د دوستانې له جملې نه یو څوک و، له واده نه یو څو میاشتې تېرې شوې وې خو ماشوم یې لا نه و شوی، خواښې به یې تل جنجال ورسره کاوه او ورته ویل به یې که ماشوم دې ونه شو زوی ته مې بله ښځه کوم. په همدې جریان کې دا میرمن حامله شوې وه خو دوی نه پوهېدل او رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې، بالاخره یې ماشوم ضایع شو. یوه بله کورنۍ هم همداسې وه، کله چې نجلۍ واده کړه نو تر شپږو میاشتو حامله نه شوه، نو ډېرو ډاکټرانو ته یې وړه او عملیات هم شوه، خو بیا هم څو میاشتې حامله نه شوه، خواښې به یې ډېر ناوړه چلند ورسره کاوه او ورته ویل به یې ستا نور ماشوم نه کیږي. دې نجلۍ ډېرې ستونزې ولیدې او آن رواني تکلیف ورته پیدا شوی و. په ځینو افغانو کورنیو کې دا دود هم تر ډیره حاکم دی چې که د چا په کور کې ماشوم نه کیږي دوی یوازې ښځه ملامتوي او داسې انګیري چې مشکل ټول په ښځه کې دی. حال دا چې د ماشوم په پیدا کېدو کې مور او پلار برابر ونډه لري. کله ممکن په مور کې مشکل وي او کله ممکن پلار ځینې مشکلات ولري، خو نارینه د بی اولادۍ لپاره هیڅکله ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ورته یو ډول ننګ او غیرت ښکاري. د لغمان اوسیدونکي ارزو د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي چې ماشوم یې نه کېده. اخر سړی بل واده وکړ خو بیا یې هم ماشوم ونه شو او بالاخره دا سړی ډاکټر ته ورغی. ډاکټر ورته ویلي و چې ته باید د ځان درملنه وکړې، میرمنې د مشکل نه لري.
منګه خپلوانو هغه سې کله تازه واده کړی و نو سو میاشتې منځ کې تیر سوي. بیا دوی د خپل میرمن تل ډاکټر ته بیړې لپاره سي اولاد اوسي. تقریبا څلور پنځه کاله منځ کې وتل د دې میرمنې ماشوم ونسه. بیا خاوند په دې باندې بله ښځه وکړله. دا دوامه میرمن هم سوا د دې ماشوم نه کېده. یو کال دوه کاله په دې باندې ما وختل. دې سړي دا خبر په ځان باندې نه برابرولس، یعنې ګواکې ما به ماشوم کېږي او دا خبره نه منله سي مشکل به ما کې. او دا دوی یو شرم ګړو سي زه ډاکټر ته لاړ شم که کومه ستونزه ما کې. او بیا سي دا قانې سو خپلوانو دا راځي که ته ډاکټر ته ولاړ سه دا خو بله میرمن هم وکړه. بیا دې څنګه ماشوم نه کېږي چې دا کله ډاکټر ته ځي نو ډاکټر ورته وایي چې مشکل تا کې ده او میرمنې د دواړه په دې باره کې روغتیا لري او ښې دي. اول خو به دې سړي له خپلې لومړنۍ میرمنې سره ډېر ظلم کو. دا به یې وهله ټکوله سوالې ستا ماشوم نه کېږي. بیا چې دا بله میرمن را واده سوله خاوند به هم دواړه وهلې. اصلا باید دې سړي مخکې له مخکې اقدام کړی او ډاکټر ته باید دا تللی.
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com. نسای ولادي ډاکټره سوریا یوسفزی وایي د ماشوم زیږول د میړه او ښځې تصمیم دی. دوی حق لري چې تصمیم ونیسي چې کله ماشوم نړۍ ته راوړي.
کله چې یو پیغله یو ځوان واده کوي یو یو نوی واده شوی ناوې نه ډېر زر زموږ په کورنیو کې دا توقع لري چې هغه باید زر عمل واخلي او زر ماشوم نړۍ ته راوړي. دا اصلا دا د ماشوم د راوړلو تصمیم یوازې همدې جوړې پورې اړه لري چې دوی تصمیم ونیسي چې څه وخت باید ماشوم ولري، تر کوم وخته پورې دوی صبر وکړي او دغه نوی ژوند چې دوی پیل کړی څنګه باید د دې ژوند نه دوی لذت ویسي. ځکه چې که چیرې دا فتن دا ناوې زر مل اخلي هغه نرسته ولاده خپل ستونزې لري بیرته د یو ماشوم لوی اول بل ستونزه ده کنه. او د دوی تجربه هم کموي که دوی ته وخت ورکړ شي. دوی به تجربه هم ترلاسه کړي او دوی ته جوګه شي چې ډېر په ښه صورت سره ماشوم نړۍ ته راوړي.
ډاکټر سوریا د خپل مریضانو کیسه هم کوي چې په ځینو مواردو کې چې ښځه ژر حمل نه اخلي نو د کورنۍ د غړو لخوا په غیر مسلکي ډول مداخله شوي او ماشوم یې ضایع شوی.
ډېر سیمریزان راغلي چې هغه په کور کې حکومت مداخله شوي دی موږ ته مراجعه کړي او ډېر په وخي مالات باندې. یو مریض مثال راته په یاد دی کله چې شفخانې ته مراجعه وکړه هغه و هغې نه مخکې همدا پس هفته د درلوده نو دوی په دې فکر شوی چې دا حمل د دې نشته او دا پس هفته دی. نو په دې حساب دوی هغه خپل مداخله شروع کړي دوی چې دغه خوشی زما په نس باندې دوی ګرم کړي خود مثلا د کوترې میتیازي هغه زما په نس باندې ګرم کړي خود او د لمنې د لارې دې ته مداخله شوی تریا کې د دې د لمنې د لارې ورته استعمال کړي ورته. نو مریض په یو شدید خونریزي مراجعه وکړه چې دا اصلا یو عامل و چې هغه تهدید د سقط شو او بالاخره په سقط باندې تمام شو او په ډېره خرابه خونریزي مریض روغتون ته مراجعه وکړه.
اغلی سوریا زیاتوی له واده نه ورسته ک میرمن تر یو کال پورې حمل نه اخلي دا هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده. میرمن دی په دې جریان کې هیڅ دارو درمل نه کاروي ځکه چې دا عادي چاره ده. دا همدارز له کورنۍ غوښتنه کوي چې ک یو جوړه غواړي چې د ماشوم خاوندان شینو خځه او میړه دواړه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
نو په دې حساب اقلا یو کال پورې دی باید دوی هیڅ کله نه دوا واخلي نه د چیرته مراجعه وکړي. په خپل د یو کال په ترس کې دوی امکانات شته چې دوی عمل واخلي. کچیر یو کال نه وروسته او دوی په خپل هم غواړي چې حتمن باید اولاد راوړي. کچیر یو کال تیریږي او دوی عمل نه نیسي د هغې په خاطر بیا هغې نه وروسته دوی باید یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي. هغه هم نه چې یوازې دوی ښځه ډاکټر ته ولیږي. اکثرا په افغانستان کې بل ستونزه دا ده چې دوی ښځې ډاکټر ته لیږي که یوناني دواګانې ورکوي همیشه ښځو ته ورکوي. ناري داسې فکر نه کوي چې نارینه هم د خدای یو موجود دی کېدای شي هغه مشکل نارینه سره موجود وي. غیر ضروري دواګانې د جلۍ ته دوی ورکوي. نو په دې حساب زما مشوره ټولو ته دا ده که دوی ډاکټر ته زی باید دوړې دلار شي.
که څوک یو خځه ملامتوي چې ستا اولاد نه کیږي او ژوند یې ورتري خوي، دا موضوع له شرعي پلوه څنګه ده؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا، کله چې یو میرمن ژر اولاد نه راوړي نو کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي، دا په شرعي لحاظ سمه خبره نه ده، ځکه چې دا اولاد ورکوونکی یوازې الله جل جلاله دی، او که په نه راوړلو کې یوازې مور یا پلار ملامتیږي، دا له شریعت سره په تضاد کې ده.
کله یو ان میرمن ودیږي نو په ځینو اوقاتو کې کله چې هغه اولاد په تعویق باندې لویږي، هغه زر اولاد د نن راوړي په کورنۍ کې هغه ملامتوي او داسې فکر کوي چې دا د اندغه د میرمنې علت ته چې دا نشي کولی ان فرزن اولاد راوړي. دا په حقیقت کې په علمي معیارونه هم دا درسته خبر نه ده، او په شرعي لحاظ هم صحیح خبره نه ده. د یو آیت شریف مضمون دا ده چې خدای جهو که چېرته وغواړي چاته اولاد ښځینه ورکوي، چاته نارینه ورکوي، او چاته چې وغواړي نه ورکوي. په دا اساس سره که چېرته باور دې موږ دوي چې اولاد ورکوونکی خدای جهو ده، نو بیا هم هغه په یوازې توګه له انسان نه انګیرل چې دا یو شخص دی، د باعث سوی ده، د دغه باور سره په ټکر کې ده. چې صحیح ده، له اسبابو مساواتو نه موږ کار اخلو، ده په اسلامي انشریعت کې اشکال نه لري که چېرته طبي نه ستونزي وي باید مراجعه وشي ډاکټر او طبیب حاضق ته هغه حل شي. ولې په ده باندې باور نه وي چې مطلق دې دغه اولاد رامنځته کوونکی مور ده، یا باعث یې که نه راوړي ده هم مور ده یا پلار ده.
درنو اوریدونکو، زموږ په کورنیو کې دا دود تر ډیره حاکم دی چې که یوه میرمن ماشوم ونه لري تر ډیره کورنۍ مور ملامته بولي، رنګارنګ نومونه پرېږدي، او داسې انګیري چې مشکل یوازې په میرمنې کې دی، حال دا چې کیدای شي نارینه هم په دې برخه کې ستونزه ولري. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.